پاپنسن کې د سهار او بجسوي. السلام علیکم او سهار مو په خیر ګرانو اوریدونکو. د لوی اختر او د درې ورځنی اوربان لومړی ورځ مو مبارک وي. په دې هیله چې په کورنۍ وضعیت کې په خیر تیر کړئ. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره نن جمعه ده، د زمري یا صد میاشتې لسمه د جولای یو دیرشمه. په راپورونو کې اوري چې طالبان وایي دوی هغه څه چې ژمنه کړې وه د حکومت د زورو بندیانو د خوشي کېدو لړۍ بشپړه کړه. پیل له خبرونو کوو. دفاع وزارت وایي د سپین بولدک ولسوالۍ پر استوګنیزو سیمو د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 9 ملکیان وژل سوي او 50 نور ټپیان دي. د لوګر په مرکز پل علم کې موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د وژل سوي خبریال انورجان کهتران په اړه د بې پرې څېړنو غوښتنه وکړه. طالبان وایي دوی د دوحې تړون لجمنې سره سم 1015 دولتي بندیان له خپلو زندانونو خوشي کړي دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون وویل د دوی لخوا د زندانیانو د خوشي کېدو لړۍ بشپړه سوه. دوی پر حکومت رخ کړې لجمنې سره سم هغه طالب بندیان خوشي کړي چې دغه ډلې نمونه ورکړي دي. تفصیل وروسته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سپین بولدک ولسوالۍ پر استوګنیزو سیمو د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 9 ملکیان وژل سوي او 50 نور ټپیان سوي دي. دغه وزارت تیر شپه ناوخته په یو خبر پاڼې کې ویلي چې لوی درستیز په جنوب کې میشتو د ملي اردو ځواکونو ته د متقابل عمل د چمتووالي لارښوونه کړې ده. په خبر پاڼې کې راغلي 215 اتل، 201 سیلاب او 203 تندر قلو اردوګانو ته د چمتووالي خبره سوي او ورته ویل سوي چې پر ډیورند کرښه پراته سرحدي ځواکونه ښه سنبال کړي. دفاع وزارت وایي هوایي او ځانګړي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي او د بریدونو د دوام په صورت کې به پاکستاني ځواکونو ته متقابل ځواب ورکړي. د لوګر ولایت په مرکز پل علم کې موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. په لومړنیو راپورونو کې ویل سوي چې په پیښه کې لږ تر لږه 9 تنه وژل سوي او 24 نور ټپیان دي، خو اندېښنې شته چې د مرګ ژوبله شمېر ښایي تر دې زیات وي. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي برید پرون ماښام له چاودیدونکو توکو ډک کورولا ډول موټر په وسیله وسو چې هدف یې د ښاروالو هوټل مخې ته د امنیتي ځواکونو چیک پوینټ و. په بیان کې راغلي وژل سو کې شپږ امنیتي سرتیري او درې ملکیان شامل دي. د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزی بیا د مرګ ژوبل شمیر زیات یادوي.
50 کسه زخمی او شهیدان لرو په پیخه کې، 15 کسه شهیدان دي او نور زخمیان دي. د یو کورنۍ چې د ما گاونډیان دي څلور زمنه په شهادت رسیدلې. په عام بازار کې شوی ده او نظامی ارقام هغه خپل قطعات او جزتامو سره ده.
طالبانو په پیښه کې خپل دخالت رد کړي، خو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي مخکې دا ډول بریدونه طالبانو کړي دي. ښاغلی آریان لیکلي طالبانو دغه ډول بریدونو ته بستر برابر کړی دی. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د وژل سوي خبریال انورجان کهتران په اړه د بې پرې څېړنو غوښتنه وکړه. د بې سرحده خبریالانو ټولنې پرون وویل دغه خبریال چې په بلوچستان ایالت کې د اداري فساد په اړه راپورونه ورکړي وو، اته ورځې مخکې خپل کور ته د ستنېدو پر مهال د دوو وسلولو په ډزو ووژل سو. د خبریال انورجان کورنۍ د بلوچستان د خوړو او نفوسو ایالتي وزیر عبدالرحمن کهتران تورن کړی چې د دې وژنې امر یې ورکړی دی. د دې په خبره دغه وزیر خبریال انورجان ته خبرداری ورکړی و چې د اداري فساد په اړه د راپورونو ورکولو له کبله دي له ژورنالیزم څخه ځان لري وساتي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې د آسیا پاسیفیک د برخې مشر دانیل باستر وویل له ټولو علایي مشکرې چې انورجان کهتران ځکه وژل سوی چې هغه ولس ته د هغه اداري فساد په اړه معلومات ورکول چې محلي چارواکي پکې شکیل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دغه هیواد پر هغو شرکتونو بندیزونه لګوي چې له روسیې سره د طبیعي ګازو د نلیکې په جوړولو کې همکاري کوي. مایک پومپیو پرون پنځشنبه کانګرس ته وویل امریکا له ټولو امکاناتو کار اخلي څو ډاډه سي چې دغه نلیکه اروپا ته ګواښ نه پېښوي. د زیاته کړې امریکا غواړي چې اروپا د انرژي واقعي خوندي او باثباته سرچینې ولري، ان که روسیه هم غواړي بندې نسی کړی. دغه نلیک چې د بالتیک سمندرګي په تل کې تیریږي له اوکراین په تاویدو جرمني ته د روسیې د ګازو صادرات دوه برابره زیاتوي. که دا نلیک تیر سي اوکراین به د ګازو د ترانزیت له اړخه په میلیاردونو ډالره عواید له لاسه ورکړي. د عراق پوځ وی پرون دوه توغندې د بغداد پر هوایي ډګر ولګېدل. په دغه ځای کې امریکایي ځواکونه دېره دي، خو دې پېښې مرګ ژوبله نه ده اړولې. د فرانسې خبري اجنس راپور ورکړې چې له اکتوبر میاشتې راهیسې دا په عراق کې پر امریکایي اهدافو 9 برید دی. د دغه برید مسؤلیت هم د پخوانیو په څیر چا نه دی منلی، خو واشنگتن په دې وروستیو کې ایران پلوه ډلې د داسې بریدونو په ترسره کولو تورنې کړي. له کله چې امریکایي ځواکونو په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قمندان قاسم سلیمانی وواژه، په سیمه کې د ایران او امریکا ترینګلتیا زیاته سوې ده. تاسو آزادي رادیو ته واریست. طالبان وی دوی لجمنی سره سم د حکومت د زرو بندیانو د خوشی کې دوه لړۍ بشپړه کړه. دا هم ورې چې په لوګر کې پرون یوې موټر بم چاودنې د لسګونو کسانو د اختر خوشحالي په ویر بدله کړه. دغلته په دې پیښه کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ وسلوله نښته سوې چې وروستۍ حال در سره شریکو. په بهرنیو موضوعاتو کې د امریکا ولسمشر په دغه هیواد کې د ولسمشري ټاکنو د ځنډ غوښتنه کړې چې د ځینو کسانو عکس العملونه یې پاره ولی دي. د ژوند په رنګونو کې له یوه کوچي څخه اورئ چې کوچیانو په خوانه وي څنګه وړله.
په خو وختو کې خو کجاوي وي که نه، یو کجاو به دې پل وتړلې وو، یو به دې پل وتړلې وو، په پړو ناوې به په یو کې کېنولې وو، د ناوې کوم خپل څوک وو، کوم نجلۍ به هغه به بلې خوا کې کېنولې وو، دې به وښو روان وو.
سی ازادي رادیو ته واجیست. یو ور بیا مو د لوی اختر لومړی ورځ مبارک وي. په دې هله چې د اوربند په فضا کې تیر کړی. طالبان وی دوی لخپل اړخه د زندانیانو د ازادېدو لړۍ بشپړه کړه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون ویل دا اقدامی دا څرګندوي چې دوی د مسایلو د سولېز حل په برخه کې جدي او تر نورو وړاندې دي. افغان حکومت هم تر اوسه د طالبانو نوی پسولو کې زندانیان خوشی کړی دي، خو د سلګونو هغو زندانیانو د نه خوشی کېدو خبرې کړې ده چې د چارواکو په وینا جرمی دوسیې لري. اسدالله لودین او د موضوع تفصیل.
طالبان وایي کچېرې افغان دولت د دوه له تړون سره سم د دوی ټول هغه زندانیان خوشی کړي چې نمونه یې ورکړل شوی، له اختر وروسته به د افغانانو ترمنځ خبرو ته لاره هواره شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین په یو خبرپاڼه کې ویلي دوی پرون په هرات، فراه، غور، نیمروز، زابل او بلخ ولایتونو کې 2 زندانیان له حبسه آزاد کړل. د ښاغلي شاهین په وینا له دې سره د دوی لخوا د زندانیانو د آزادېدو لړۍ بشپړه شوه چې ترڅ کې له 1500 ولایتونو 1015 زندانیان خوش شول. طالبان وایي د غشمیر زندانیان د 3.5 میاشتو په ترڅ کې په 450 جوپو کې خوش کړي. دغه وسلواله ډله وایي دا کار یې د لوی اختر د رارسېدو په مناسبت او د هغې ژمنې د پوره کېدو لپاره کړی چې د دوهې په تړون کې شوې وه. د دوهې په تړون کې چې شاوخوا 15 میاشتې مخکې لاسلیک شو، راغلی چې افغان حکومت به د طالبانو 5000 او طالبان به د دولت 1000 زندانیان تر بین الافغاني خبرو مخکې خوشې کوي. افغان حکومت د طالبانو شاوخوا 4500 زندانیان آزاد کړي، خو د پاته 300 نورو د نه خوشې کېدو یې ویلي. حکومت وایي دغه زندانیان جرمی دوسیې او یا حق العبدي قضیې لري چې طالبان یې بدل کې باید د نورو کسانو د خوشې کېدو لیست ورکړي، خو طالبان بیا ټینګار کوي چې همدوی دې راخوشې شي. د همدې 300 زندانیانو د خوشې کېدو پر سر اختلافاتو په ظاهره د بین الافغاني خبرو مخه هم ډب کړي. تر اوسه د دغو خبرو برخلیک معلوم نه دی، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل او دوهې ته د وروستي سفر پر مهال له دواړو لوریو سره د تاوتریخوالي په کمولو، د مخامخ خبرو د پایل او د زندانیانو پر تبادلې خبرې کړي. د ښاغلي خلیلزاد له دې سفر سره هم مهاله طالبانو د اختر 3 ورځې اوربند اعلان کړ، چې جواب کې افغان دولت هم د اوربند خبره وکړه. افغان حکومت لا د طالبانو لخوا د ټولو زندانیانو پر خوشی کېدو تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې یې ویلي که د دوی ټول اسیران آزاد شي، دوی به هم د پات طالب زندانیانو په اړه تصمیم ونیسي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
وړاندې مو په راپور کې وردل چې طالبان وایي دوی له خپله اړخه د زندانیانو د ازادېدو لړۍ بشپړه کړې ده. که څه هم زیاتو کسانو ته دا هیله ورکوي چې بالاخره به د بین الافغاني مذاکرو په وړاندې پراته خنډونه لرې سي، خو وروستیو پیښو بیا د خلکو دا هیلې څه مړاوي کړي دي. د افغانانو خپلمنځي مذاکرې چې د مارچ 10 ته پلان شوي وي، د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله تر اوسه پیل شوي نه دي. بلخوا په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو شدت هم کم سوی نه دی، سره له دې چې د ډلې په وار وار د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه سوې ده. پرون د لوګر ولایت مرکز پولی عالم کې موټر بم چاودنې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. وسلوالو طالبانو ویلي چې دوی په دې مسله کې دخالت نه لري. بلخوا پرون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول سوي دي. دفاع وزارت وایي د سپین بولدک ولسوالۍ پر استوګنیزو سیمو د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 9 ملکیان وژل سوي دي. بلخوا پاکستان هم په چمن کې په خپل اړخ کې د ځینو کسانو د مرګ ژوبلې خبره کړې ده. صادق رشتنی په کندهار کې دا موضوع تعقیب کړي، په مستقیم تماس کې را سره دي. رشتنی صاحب، سهار په خیر او وختر مو مبارک سه. ورستای حال څه دی پر ډیورند کرشه؟
سالی صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام، ستاسو د هم اختر مبارک وي. سالی صاحب، ورسته تر هغه چې تیر ورځ د پولی هغه غاړي چې په چمن شار کې تر اوږده انتظار وروسته بند پاتو مسافرو د پاکستان او افغانستان ترمنځ دروازه په زور پرانیستل او د پولی دی غاړي ته راوښتل، ورسره سم پاکستانی ملیشو په سپین بولدک کې پر افغان کمیساری ډزې وکړې، چې وروسته افغان ځواکونو هم متقابلې ډزې وکړې چې جګړې تقریبا د شپې تر 12 بجو دوام وکړ. د کندهار چارواکي وایي چې پاکستانی ځواکونو تر ډیره پر استوګنیزو سیمو راکټې حملې کړې دي، چې د یو ماشوم په ګډون 15 ملکیان وژل شوي دي او اتیا نور ټپیان شوي دي، چې ټپیان د سپین بولدک روغتیایي مرکزونو او دغه راز په کندهار ښار کې میرویس روغتون ته انتقال شوي. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی وایي چې په مړو او ټپیانو کې نظامیان نشته او ټول ملکیان دي. د کندهار امنیتي چارواکي او د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې سیمه ته اضافي سرتیري استول شوي دي، خو عین شهیدان وایي چې اوس په سیمه کې وضعیت نورمال دی. البته تر اوسه د پولی ها غاړي د پاکستاني ځواکونو د تلفات په اړه لا معلومات نه دي ورکول شوي.
بله رښتینی صاحب، هغه ویډیو چې تاسو شریکه کړې د مالمیری چې سخته جګړه سوي ده، د مالی زیانونو په اړه څه ویل شوي په دواړو اړخونو کې؟
بله، ویل کېږي چې د یو شمېر سوداګرو په مالونو بار لوی موټرونه هم سوځېدلي دي او یو شمېر راکټونه په هغه سیمو کې چې د ګمرک ساحه ده هلته لګېدلي دي او دغه موټران اور اخیستي دي، خو تر اوسه چارواکو لا دقیقا د مالي تلفات په اړه معلومات نه دي ورکړي.
ډېر مننه صادق رښتینی، وو په کندهار. تاسو ازادي رادیو ته غواړئ مورېدل چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول سوي دي. په دواړو اړخونو کې د ځینو کسانو د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول سوي دي. راپورونه وایي چې په دې وسلواله نښته کې ځینې ملکیان زیانمن سوي هم دي. بلخوا پرون په لوګر کې په یوه موټر بم چاودنه کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. هڅه کوو چې له خپلو خبریالانو سره تماس ونیسو او په دې اړه وروستی حال له تاسو سره شریک کړو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوسم د افغانستان په اړه د نړۍ د ځینو معتبرو ورځپاڼو پاڼې راړوو. بریتانوي ګارډین ورځپاڼې په لوی اختر کې د طالبانو لخوا اوربند ته پام کړی او په دې برخه کې په یوه لیکنې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر هڅو هم خبرې کړې چې د افغانانو د خپل منځي خبرو د پیل لپاره شرط ګڼل کېږي. لیکوال وایي که نوي بدلونونه د افغانانو د خپل منځي خبرو د پیل سبب هم سي، بیا به هم د خبرو د اجنډا او ورته نور مسایلو پر سر ناندرۍ او بحثونه روان وي. خو لیکوال په یوه عمومي پایله کې ویلي له دې هر څه سره به خپله د خبرو اترو پیل یو مهم ګام وي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون وویل دوی هغه سي چشمنه کړي و د حکومت تر زورو زیات بنديان خوشي کړي او اوس دی حکومت د خوشي کېدونکو بنديان شمیر 500 ته ورسوي. د ازادي رادیو په خبرونه کې غنو عام افغانانو ویلي چې دوی دایمي اوربند غواړي، هغه څه چې تر اوسه څرګنده نه ده چې کله به عملي کیږي. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن ټایمز بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو څرګندونې یادې کړې دي. په لیکنې کې ویل سوي مایک پامپیو د پنځمې په ورځ وویل په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لپاره د هر ډول ګواښ په اړه یې له روسي چارواکو سره خبرې کړې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په جون میاشت کې راپور ورکړی و چې د روسیې د پوځ د استخباراتو یوې څانګې وسلولو طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر انعام منلی و. په راپور کې ویل سوي چې د سپینې ماڼۍ چارواکي له دې راپورونو څخه د 2019 د کال په لومړیو کې خبر سوي و. خو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې مخکې د نیویارک ټایمز دا راپور ناسم بللی و. ورځپاڼه وړاندې وایي د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزی په دې اړه معلومات ډیر اندېښمنونکي بللي، خو ویلي دي چې په دې اړه کافي شواهد نشته. میل آنلاین خبرونې هم پر همدې موضوع یوه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنې کې ویل سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د او ټیم یې روسیې ته له دې هېواد څخه امریکایانو او د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې امریکایي سرچینو ته د هر ډول ګواښ په اړه خبرداری ورکړی دی. په لیکنې کې ویل سوي چې پامپیو په دې اړه څه ونه ویل چې آیا په مشخصه توګه یې د روسیې لخوا په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر د نقدي جایزو د تورونو په اړه څه ویلي او که څنګه. په افغانستان کې د سهار 8:01 کېدونکي دي. افغانان نن لوی اختر په داسال کې پیلوي چې د طالبانو او حکومت لخوا د دغه اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان شوی دی. دا درېیم اختر دی چې د جګړې دواړه اړخونه پکې په خپلو کې اوربند اعلانوي چې ګڼو هیوادونو، سازمانونو او عامو افغانانو یې هرکلی کړی دی. ورځو کابل ته د دغه ښار د وضعیت په اړه له خپل خبریال سره خبرې کوو. اجمل تورمان د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره دی. تورمان صاحب، سهار په خیر او د لوی اختر لومړۍ ورځ مو مبارک سه. امنیتي تدابیر څنګه دي نن په کابل کې؟
مننه سالی صاحب، که څه هم تر اوسه پورې د اختر نیم نه شوې، خو بیا هم دا چې وروسته به ماته موقع برابر شي کنه چې تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو سره د اختر مبارکي وکم کوله کم، نو ځکه اوس اختر مبارک تاسو ته هم د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته هم. امنیتي تدابیر سالی صاحب ښه دي، ولې د پخوانیو اخترونو په پرتله هغومره جدي نه دي؟ ځکه چې فکر کوم چې د طالبان لخوا د اوربان اعلان شاید تدابیر یو څه له پخوانی حالت نه راویستي وي. که څه هم موټریزي ګزمي د پولیسو په واټونو باندې ګرځي، خو په څلور لارو کې به چې مخکې تلاشۍ کېدلې، بدني تلاشي او دغه شان د موټرو تلاشي، یو څه امنیتي تدابیر به جدي ول. هغه ډول تدابیر نشته دی، پولیس سره ځای ځای ولاړ دي، ولې په هغه ډول امنیتي تدابیر چې پخوا به نیول کېدل نه دي نیول شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت به هم په تېرو وختونو کې چې اوربند به نه و، دوی به یوه خبري غونډه جوړوله، به د امنیتي تدابیر لپاره ویل، دغه شان اعلامیې به خپرولې. خو اوس هم چې زه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت فیسبوک پاڼې ته ورغلم، تر اوسه پورې دوی کومه اعلامیه یا کومه خبر پاڼه د امنیتي تدابیر په اړه هم نه ده ښکاره کړې. بله سادي صاحب،
تورمن صاحب، د کورونا وایرس وبا د افغانستان ترڅنګ په ګڼو هیوادونو کې اندیښنې پرولې دي، او د افغانستان روغتیا وزارت هم په وار وار خلکو ته سپارښتنه کوي چې دغه سپارښتنې په پام کې وساتي د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره. په افغانستان کې څنګه دی؟ په اختر کې خلک دغه سپارښتنې مراتوي؟
سالی صاحب، که څه هم ما ویل تر اوسه پورې نیمګړې شوې، تر منځ وروسته معمولا د قربانۍ اختر داسې وي چې خلک هغه خپل څاروي چې اخیستي وي هغه قرباني کوي، نو ځکه راشه درشه په اوله ورځ باندې ډېره کمه وي. ولې بیا هم چې زه ګورم په کوچني اختر کې مثلا دا ډېر کم شمېر باندې خلک هم بهر ګرځېدل، نو دوی به ماسکونه کارول. ولې زه چې دا سهار دا یو ساعت یو نیم ساعت د کابل په واټونو باندې ګرځم، ګورم یعنی ډېر محدود کسان ماسک کاروي. شاید یو اجازه دا وي چې کورونا وایروس هغه مثبت شمېرې راکمې شوې، یو بله بهدا زیاته ګرمي په کابل کې شي دا هم ځدی لامل شي چې خلک ماسک کم کاروي بلغه ټولنیز فاصله چې وي واټن یو مثلا په خوابه ته کوښښي اختر کې دا سی وو چې د خاري موټرو کې به لېنی موټرو کې دری کسا دوی سوار لای پورته کولې په کوښښې موټرو کې ولې وسه په خوا حالت څرته ورګلځي مثلا هر کوچي موټر کې شپږ کسا دوی سوار لای پورته کې چې فکر کوم هغه واټن هم
ډیر مننه خوشحال اختر تاسو ته غواړو اجمل تورمان و چې د کابل د وضعیت په اړه را سره خبرې کولې مخکې مو په خبرونو کې ووردل چې د لوګر ولایت مرکز پولی عالم کې پرون موټر بم چاودنې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده وسلوالو طالبانو ویلي چې دوی په دې پیښه کې لاس نه لري خو په دې موټر بم چاودنې کې څوک دخیل ګڼل کیږي د ازادي راډیو خبریال احسان آریان را سره په مستقیم تماس کې دی آریان صاحب تاسو ته هم اختر مبارک وي او سهار په خیر دغه موټر بم چاودنې چې د اوربند په درشل کې سوي دقیقا څو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې د ورستي معلومات څه وایي
ډېر مننه فلسف تاسو او د ټولو اوریدونکو د اختر مبارک وي لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې هم یادونه وکړه د موټر بم چاودنې د لوګر د پولی عالم په ښار کې په داسې مهال رامنځته شو چې لیوی خوا افغان امنیتي ځواکونه په دې باندې مصروف وو چې د سبا ورځې د امنیت لپاره پلان جوړ کړي او له بلې خوا خلک بیا د اختر لپاره په تیاری باندې بوخت وو چې نه یوازې ګڼو افغان امنیتي ځواکونه ته مرګ ژوبله اړولې بلکې په ګڼ شمېر کې عام خلک هم زیانمن کړي ما چې له څومره له سیمه ایزو سرچینو سره خبرې وکړې دوی د غارخان ډېر زیات لوړ بولی خو دا چې ټاپیان او جسدونه یو شمېر روغتونونو ته انتقال شوي او ځینې بیا مستقبل ته لیږدول شوي په ارقامو کې یو څه اندازه تغییر شته خو د پیل ارقام داسې دي چې د کورنیو چارو وزارت یې د مړو شمېر نهه نفره یادوي او د ټاپیانو شمېر څلوېښت خو یوازې په لوګر کې ولایتي روغتون چې ډېر ټاپیان او جسدونه ورول شوي دي درې جسدونه دوی یادوي او له پنځوسو زیات د ټاپیانو شمېر دوی یادوي یعنی له دې معلومیږي چې د لوګر په ایمرجنسي او یو شمېر نور روغتونونو کې به د ټاپیان وضعیت ډېر زیات وي
بلې آریان صاحب دا موضوع په نورو خبرونو کې بیا هم تعقیبوو وروستي معلومات به بیا له تاسو اخلو احسان آریان و چې په لوګر کې د پرونی موټر بم چاودنې په اړه معلومات راکول ورزو د افغانستان بل ناامنه ولایت هلمند ته د ازادي راډیو خبریال الیاس دایر سره په مستقیم تماس کړي دای صاحب ستاسو د هم سهار نیک مرغوي او لوی اختر مو مبارک سه په هلمند کې وضعیت څنګه دی
ډېر مننه کوم کالې صاحب تاسو او ورځونکو دې هم اختر مبارک وي تر اختر دویش کې مخکې د لشکرګاه ښار څخه کندهار ته د تونکو لارې پر سر باندې درنې جګړې او دا څنګه دې رښتې موټر بم چاودنې شوی اما اې مثلا چې ټول خبرونه مستقیم پر لشکرګاه اړوان دا څنګه دې نن پر شاوخوا باندې او دا څنګه چې وضعیت آرام او بریدونه او چاودنې شوی وضعیت شو
ډېر مننه په دې هله چې اختر خلک په خوشحالۍ کې تیر کړي د ازادي راډیو په نور خبرونه کې بیا هم له تاسو څخه معلومات اخلو
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
او سمیو بهرنی مسله تعقیبو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په دغه هیواد کې د ولسمشرې ټاکنو د ځند غوښتنه وکړه دیموکراتانو د شغلی ټرمپ د دغه وړاندیز په اړه اندېښنه شوولې ده د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور جزئیات له اسد الله لودین څخه خبري
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون پنځشنبه د ټاکنو د ځندولو نظر مطرح کړ هغه هم د دې لپاره چې په باور یې ممکن پوستي رایه ورکونه کې ډېرې درغلي وشي په امریکا کې د کورونا وبا د خبرېدو له کبله ډېرو چارواکو وړاندیز کړی چې ولسمشریزو ټاکنو کې رایه باید د پوست لارې وکارول شي ډونالد ټرمپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د امریکا په اوسنی ټاکنی سیستم کې د درغلي امکانات زیات دي د ویلي د پوسټل لارې د رائے کارونې سره به د دوی د 2020 کال انتخابات په تاریخ کې غیر دقیق او لدرغلي ډک وي چې امریکا ته به د پټکو لوی شرم وي ټرمپ په دې ټویټ کې زیاته کړې ټاکنې تر هغه وځندوي چې خلک په مناسبه او خوندیتو غارای ورکونې ته چمتو شي د امریکا په ټاکنو کې د ځانټ پریکړه یوازې کانګرس کولای شي، خپل ولسمشر دا واک نه لري. د امریکا راتلونکو ولسمشریزو ټاکنې د نومبر میاشتې درېمې نیټې ته پلان شوی. په امریکا کې د کورونا پیښو او له دې کبله د مړینې له زیاتوالي سره خلک د دې غوښتونکي دي چې دوی ته د پوست له لارې د رایې ورکونې زمینه برابره شي. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار هم څو ورځې وړاندې د استازو جرګې یوې غونډې ته ویلي و چې د پوست له لارې رایې اچونه لوی خطر لري او ممکن لویه درغلۍ پکې وشي، خو اسوشیټډ پریس خبري اژانس ویلي تر اوسه داسې دلایل نه دي وړاندې شوي چې وښیي هغو ایالتونو کې پراخ فساد شوی چې پخوا پکې د پوست له لارې رایې اچول شوي دي. د امریکا استازو جرګه کې د ډیموکراتانو واک چلیږي او داسې نه بریښي چې دوی د انتخاباتو د ځنډ طرحه تایید کړي. په امریکا کې له دې وړاندې هیڅکله هم حتی د کورنیو جګړو پر مهال د ټاکنو تاریخ نه دی ځنډیدلی. ډیموکراتانو له هغې ډلې د ډونالډ ټرمپ ټاکنی سیال جو بایدن د ټرمپ پر وړاندیز اندېښنه ښودلې. رویټرز خبري اژانس ویلي جو بایدن په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ د مداخلې مخنیوي ته تدابیر نیولي. وروستیو نظر پوښتنو ښودلی چې ډونالډ ټرمپ د امریکا په اکثر ایالتونو ان هغو کې چې تیر ځل په اسانه بریالی شوی و اوس له جو بایدن نه شاته دی. امریکا کې د ټاکنو د ځنډ پر سر ناندرې داسې مهال را ولاړې شوي چې دغلته کرونا ویروس 4,000,000 کسان نیولي او تر اوسه څه باندې 1.5 لک امریکایان ترې مړه شوي دي. دا د نړۍ په کچه تر ټولو لوړې شمېرې دي چې یو هیواد لري.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. طالبان وایي دوی د دوحې له تړون سره سم 1,015 دولتي زندانیان له خپلو زندانونو خوشي کړي او حکومت دې هم د 15,000 طالبان بندیانو د خوشي کېدو پروسه بشپړه کړي. د افغانستان دفاع